اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوي او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرې دوه ځنګړې شوې ده. په وروستۍ نیمه کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه درته خبرو. خو تر دې مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې نایجیریا وایي د ښوونځي تر 200 د زیاتو نجونو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سختریزه ډلې په 2014 میلادي کال کې تښتولې وي، دوه اتیا تنه د دې ډلې د ځینو مشکوکو غړو د ازادۍ په بدل کې له بنده خوشې شوې دي. او په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. د دې او نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي. خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره یې لیدنه او خبرې نمایشي بولی. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړه شوو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په دو هوایي حملو کې وویش داش جنگیالی وجل سوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې نمایشي بولی. د دغه چرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل ایراني چارواکو له افغانانو سره کړې پخوانۍ ژمنې نه دي عملي کړې، نو ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی باور نه دی پاتې او تر ډېره دا ډبل سفرونه نمایشي بڼې لري.
کومه تجربه چې موږ لرو په دې خصوصا په دې په دلا سپیرو کارونو کې هغه څه چې وشوي په باندې عمل نه دي شوی. ضرورت درش عملی ګامونه پورته کړي ایران او افغانستان هم د خبرې جدي ونیسي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نن کابل ته راغی او له افغان او له خپل افغان سیال سره په کتنه کې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې په ګډه مبارزې ټینګار وکړ. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنی چارو وزیر له افغان ولسمشر اجرا رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړه شویو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې د پاکستاني پوځیانو له لوري حملې وغندلې.
د افغانستان حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د ډیپلوماتیکو اصول له مخې نه ملل متحد ته شورا امنیت ته خپل شکایت وړاندې کړي او د دغې تحرکاتو مخه چې د ډیورنډ په بدبخته کرښه باندې د پاکستان لخوا اوس ترسره کېږي لوګیدي وشي.
د تیرې جمعې په ورځ د نظر او لقمان په کلیو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې دواړو خواو ته د پوځیانو سربیره ملکیانو ته هم رژوب لا وخت ده. که څه هم د محل په سیمه کې جګړه درېدلې ده، خو د مشرانو جرګې غړي وایي چې حالات اوس هم جګړې ته ورته دی. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په دوو هوایي حملو کې 28 جنگیالي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې نن شاوخوا 11 بجې د اچین ولسوالۍ د کندور پیښه او مامن درې په سیمو کې شوې دي. د جنگیالي تر ډېره د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعال دي چې وخت نا وخت ورباندې افغان او بهرني ځواکونه هوایي او ځمکني حملې کوي چې مرجوب له هم ورته اوړي. او د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
عراقي پوځیانو د عراق د موصول د لویدیځ په شمالي څنډو کې پرمختګ کړی دی. پوځي قومندانان وایي دوی په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې و خوشي کړي او له سیمې لېږدولې دي. د عراق د فدرال نظامي پولیسو مشر رائد شاکر پرون شنبه ویل چې ځواکونه د موصول په شمال لویدیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې د الحرامات سیمې ته ننوتلي او له چهارشنبه راهیسې چې دغه عملیات پیل شوي نږدې 500 متره ساحه یې نیولې ده. دغه په خبره پاوز د دې سیمې له آزادولو وروسته په لسګونو ملکی وګړي استلی او د ورځې په جریان کې د جګړې له کبله شاوخوا 15 یاغیان وژل شوي دي. نایجیریا وایي د ښوونځي تر 200 د زیاتو نجونو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سختریزې ډلې په 2014 میلادي کال تښتولې وي، دو اتیا تنه یې د دې ډلې د ځینو مشکوکو غړو د ازادۍ په بدل کې له بنده خوشي سوي دي. د نایجیریا د حکومت هغه اعلامیه چې نن سهار خپره سوې د چیبوک ښوونځي د نجونو زده کوونکو د خوشي کېدو اول رسمي تایید دی. راپورونه وایي چې دغه نجونې پرون خوشي سوي دي. په اعلامیه کې نه دي بل سوي چې د دغه نجونو د خوشي کېدو په بدل کې د بوکو حرام ډلې څو تنه غړي خوشي سوي دي. د دغه نجونو د خوشي کېدو لپاره د کمپاین د ډلې غړي ایمان شیهو رویټرز اژانس ته وویل
It's a welcome development with gladdens our hearts.
دا یو خبر پرمختګ دی. زموږ زړونه یې خوشاله کړل او په هیګو چې د غونجونو میندې او پلرونه به هم خوشاله وي. ځکه د دې معنی دا ده چې په تدریجي ډول به نور انجونې هم خوشی شي او د دې لپاره خپل هڅه کوو د نایجیریا ټول خلک خوښ دي.
د نایجیریا چارواکي وایي د سویس حکومت او د سره صلیب نړیوال کمیټې له بوکو حرام ډلې په ډلې سره په مذاکرو کې همکاري وکړه. دغه خوشی سوي نجونې د 218 اویا ښځینه زده کوونکو په ډله کې شامل وي چې په القاعده پورې تړلې سختریزې ډلې بوکو حرام د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې له یوه دولتي ښوونځي څخه وتښتولې. او 50 نجونې وتوانېدې چې تر هغه ډله ییز اختطاف وروسته وتښتي. 12 تنه نورې له 2014 میلادي کال را وروستي خوشي کړی سوي او 2 تنه نورې هم په تیښته بریالي سوي دي، خو 113 تنه نورې نجونې لا هم نه دي خوشي سوي. یو فرانسوي چې په مارچ میاشت کې د سودان په چاد کې تښتول سوی و خوشي سوی دی. د فرانسې د جمهوري ریاست دا خبر نن په یوه اعلامیه کې تایید کړ او وایي چې دی د سودان دارفور سیمې ته بیول سوی دی. د سودان د ملي امنیت د خدماتو ادارې تر دې مخکې ویلي و چې دغه سړی چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی خوشي سوی او په پلازمینه خرطوم کې روغتون ته پر لاره دی. په وروستیو کلونو کې د افریقا په لویدیځ او مرکزي برخو کې د سختریزو وسلوالو ډلو لخوا په لسګونو غربي اتباع تښتول سوي دي. او په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رایې ورکولو بهیر روان دی. دغه انتخابات به دې ته لاره پرانیزي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې د مخکښ غړي په توګه خپل موقف وساتي، کله دې ټولنې د وتو لاره خپله کړي. یو کاندید منځلارې ایمان ویل ماکرون دی چې د اروپایي ټولنې پلوي کوي. بل کاندید د مهاجرت ضد ملت پاله مارین لوپین د چیل اروپایي ټولنې د فرانسې د وتلو پلوي کوي او غواړي چې په فرانسه کې د یورو پولي واحد د چلښت مخه ونیسي. د رایې ورکولو په 16,000 مرکزونو کې رایې اچونه روانه ده. په لانس ښار کې 22 کلنې مارین لوفر د خپلې رایې تر کارونې وروسته رویټرز اژانس ته وویل
خلک باید خپل رائے وکاروي. خپل رائے دې سپینې نه پرېږدي. یو رائے هم باید ضایع نشي. مونږ خپل هم باید رائے ورکړو او ځوانان هم ورته وهڅوو.
په فرانسه کې د جمهور ریاست انتخاباتو اول پړاو د اپریل پر 23 وسو، خو څرنګه چې یو کاندید هم 50% جمع یوه رای ونه ګټلې، دوه مخکښ کاندیدان دویم پړاو ته وتل. په فرانسه کې د جمهور ریاست دوره 15 کلنه ده او په دغه هیواد کې 48 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دا وا خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب خبرېدو ته چمتو کړی دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیران د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کوي او تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ بولي.
ما با افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک حضور داریم که این منطقه متاسفانه دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی شده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او جواد ظریف د محل په کابل کې دی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د ولسی جرګې اداري هیئت کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر نمایشي غنی او وایي چې دغه هیواد تیر شمنو بے باور کړی دي.
مګر متاسفانه کومه تجربه چې مونږ لرو په دې خصوصا پر فضل تیر کارونو کې هغه څه چې شوي په باندې عمل نه دي شوی.
په کندوز کې جګړو خلک اندېښمن کړي او له درې ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په کندوز کې له خپل خبریال سره د وروستیو جزئیاتو په اړه غږیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم یې د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وبله. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له سفر وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه خبري ناسته کې د سیمې په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم د اصلي زالو د له منځه وړلو په برخه کې ګډ کار وکړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې روان تروریستي فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل او په وړاندې په ګډې مبارزې او جدي اقداماتو ټینګار وکړ. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یاد ناستې ته د خبرو پر مهال د تروریستي ډلو د زالو په منځ وړلو او د دوی د ملاتړ کوونکو په وړاندې د مبارزې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد که
افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو غواړي چې د تروریستانو د اصلي زالو د منځ وړلو او د دوی د مالی امکاناتو او تجهیز کوونکو منابعو په وړاندې په ګډه کار وکړي. افغانستان په دې باور دی چې که د دغو تروریستي ډلو په ملاتړ کوونکو فشار نه وستل شي او په سیمه کې د دوی پټنځای نه لمنځه یوړل شي، په سیمه کې به د تلپاتې سولې شاهدان ونه اوسو،
امنیت پایدار در منطقه نه خواهیم بود.
ښاغلی ربانی وویل توریزم او ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ ګواښي او په وړاندې د سیمې او نړۍ په کچه مبارزې او اقداماتو ته اړتیا ده. نوموړي وویل د توریزم او ترهګری په وړاندې روانه مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې اسلامي نړۍ ترهګری او توریزم په سمه معنا وپیژني او پر وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران له دې امله نیوکې ډېرې شوې چې ویل کېږي د طالبانو سره د اړیکو ترڅنګ د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ښاغلی ظریف ګډې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې ایران او افغانستان دواړه د توریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو ناوړه پایلې به ولري.
ما به افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک
موږ افغانستان په یو خطرناک سیمه کې حضور لرو چې له بده مرغه دغه سیمه د پردیو د ناوړه حرکتونو له کبله له تشدد او تاوتریخوالي سره مخ ده چې د ټولو په زیان ده، او لکه څرنګه چې په خواهی شاهدان وو دغه ترهګریز فعالیتونه او ناوړه کړنې به یوازې د سیمې پورې محدود نه وي. ښاغلی ظریف د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او توریزم په ګډون په بېلابېلو برخو کې د افغانستان سره د همکاریو ژمنه وکړه. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو د واصل وصال پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او د ایران د بهرنیو چارو وزیران دوی وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه کیږي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د ترهګرۍ پر وړاندې په ګډې مبارزې کې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې اداري هیئت بیا کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر نمایشي ګڼي او وایي چې دغه هیواد د تیرو ژمنو دوی بې باوره کړي دي. د یاد جرګې منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران ته پکار ده چې د هغه هیواد په اړه د افغانانو اندېښنې رفع او عملي اقدامات ترسره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په لیدنه کې په بېلابېلو خبرو کې پر همکاریو ټینګار کوي، خو د افغانستان ولسي جرګه دا ژمنې تکرار ګڼي او وایي چې دا هر څه باید په عمل کې ثابت شي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران باید د هغو اندېښنو په اړه افغان لوري ته ځواب ورکړي چې افغانان یې په اړه لري. ښاغلی عرفان وایي افغانان نور یوازې په خبرو باور نه لري او په کار د ایرانۍ پلاوی هغه څه چې وایي په عمل کې ثابت کړي.
کوم تعهدات چې وجود لري دا باید رعایت شي، او موږ ته ځواب راکړي چې ولې طالبان سره رابطه لري، دوی ولې زیربنایي پروژې دوی ولې غواړي چې په هغه کې اخلال وارد. مګر متاسفانه کومه تجربه چې موږ لرو په دې خصوصا په دې 15 کلونو کې هغه څه چې شوی په هغه باندې عمل نه دي شوی. ضرورت دارش عملي ګامونه پورته کړي ایران او افغانستان هم دغه خبرې جدي ونیسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د لیدو او خبرو په هدف د یکشنبې په ورځ کابل ترغلی لخپل افغان سیال سره په خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې په ګډي مبارزه ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی د افغانستان ملاتړ دي. ښاغلی ظریف وایي ایران به له افغانستان سره د اوبو د مدیریت، ترانزیت، اقتصاد او پرمختیایي برخو کې همکاري وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي شورا لخوا په دې وروستیو کې تهران له وسلوال طالبانو سره پر مرستو سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو، د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړولو او ګڼو نورو موضوعاتو تورن کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه عبدالروف جرات وایي ایران دا اندېښنې درکړې او د دې لپاره چې خپلې ملي ګټې یې ساتلې وي د بهرنیو چارو وزیر یې کابل ته رالېږلی دی.
افغانستان او په سیمه کې د خپل د ایران او د سعودي عربستان رقابت د ټولې هغه ستونزې دي چې ایران په شکل د اشکال غواړي چې په افغانستان سره خپل روابط ښه کړي. نو د دې لپاره چې دا ټول هغه تهمتونه هغه اداګانې رفع کړي او په لویه کې کوشش کوي چې د خپلو ملي ګټو د تعریف لپاره دغسې سفرونه ولري تر څو د دوی ګټې هم نام تثبیت شي او هغه تورونه چې په دوی باندې لګېدلي دي هغه هم له منځه یوسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ پاکستان ته هم تللی و او د سیاسي چارو کارپوه عبدالروف جرات دا سفرونه د سیمې په کچه د ځینو بدلونونو بېلګه بولي. خو دا چې رښتیا هم بدلونونه پلار دي او کنه، د ولسي جرګې د ځینو غړو په باور تش نمایشي حرکتونه روان دي، هغه څه چې نتیجه به یې وروسته معلومه شي. سباوون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د سباون کاکړ ریپورت ته غوږوی. او دا هم یو تازه موضوع، د پاکستان یو پوځي ادعا کړې ده چې په سپین بولده کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله په لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ادعا په اړه چې روسي جزئیات پښتو بارکوال میخیل زموږ خبریال په کوټه کې را سره د ټلیفون په کرخه دی. بارکوال میخیل صاحب، مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې د پاکستان کوم پوځي دغه ادعا کړې ده او دوی څه دلایل لري؟ میخیل صاحب، کزما آواز اوري، پښتنه مې بیا تکراروم چې لکه څنګه چې ما په پیل کې ویل چې د پاکستان یو پوځي ادعا کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله کې، البته په سپین بولدک کې، د دواړو لوریو ترمنځ په جګړه کې لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کزما آواز اوري، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړئ. قدرمن اوریدونکو، په بخښنه سره د تخنیکی ستونزې له کبله مو نه شوای کړای چې له بارکوال میخیل سره اړیکه ټینګه کړو. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. په قندوز کې، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې په قندوز کې جګړو خلک نیخ من کړی دي او له درې ورځو راهیسې د قندوز تخار لوی لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. همداراز په کندوز کې زمون خبریال وایي چې د جګړو له کبله، یعنی په خار کې، د ګڼه ګوڼه کمه شوې ده او خلک په ویره کې دي او دوی په سلګونه کورنۍ، یعنی تر اوسه پورې له دغه خاره وتلي دي. همدا مهال په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. آریان صاحب، کزما آواز اوري، سلامونه، مهرباني وکړئ په کندوز کې د وروستیو جګړو په رابطه باندې له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه پردي صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، له درې ورځو راهیسې وسلواله طالبانو د کندوز څخه د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو په وسیله باندې بریدونه پیل کړي دي، چې په پیل کې یو شمېر پوستو هم سقوط کړی او دا لویې لارې هم د ترافیک پر مخ تړلې ده، چې له کبله د شمال ختیځ ولایتونو اوسېدونکو ته ډېرې ستونزې زېږولې دي. او همدارنګه تېره ورځ د خرجان ولسوالۍ سقوط کړی ده او داسې د کندوز ښار شاوخوا هم ځینې وخت خلخل ډزې اورېدل کېږي، چې دغه مسله د کندوز ښاریان اندېښمن کړي دي او دوی ویره لري چې بیا ځل کندوز سقوط ونه کړي.
آریان صاحب، یو بل موضوع چې داسې رپورټونه مو درلودل چې ګڼې کورنۍ له قندوز، یعنی د وتلو په حال کې دي، په دې رابطه باندې تاسو سره جزئیات شته، ارقام شته دي چې تر اوسه پورې څومره کورنۍ کډه شوې دي؟
داسې فات هم خونشته، خو تېره ورځ د قندوز ولایتي شورا غوړ ویلي وو چې یوازې د قلعه‌زان ولسوالۍ څخه
څخه باندې زر کورنۍ د جګړې له کبله بې ځای شوي دي چې اوس مهال د کندز او دان دښتې کې ژوند کوي او له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. همدارنګه دغه جګړو خلک یې ویرېدلی دي. د کندز ښار څخه هم یو شمېر کسان چې شتمن دي څه مالي امکانات لري هغوی هم د وتلو په حال کې دي، خو داسې دقیق شمېر تروس پورې چارواکو رسنیو ته نه دی وړاندې کړی.
اریان صاحب، یو بل موضوع چې د قلعهزال پر رابطه تاسو اشاره وکړه چې اوس هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو سره د افغان ځواکونه څه وایي، افغان امنیتي چارواکي، سیمه ییز چارواکي چې هلته عملیات روان دي، یعنی کله به دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاس ته کې وځي؟
لکه څنګه چې موږ نن سهار په ډېره یو ریپورت لرو په بخښنه سره د کندوز امنیت کمانډر سره مرکه وکړه، د کندوز امنیت کمانډان جنرال عبدالحمید حمیدی رسنیو ته ویل چې دوی پوره چمتووالی لري د قلعهزال ولسوالۍ د لپاره. د هغه په خبره چې دوی دغې ولسوالۍ ته تازه ځواکونه هم استولي دي، خو دا په ډاګه نه کړه چې کله دوی عملیات پیلوي او دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو طالبانو له ولکې څخه نیسي. خو دا درېیم ځل ده چې دغه ولسوالۍ سقوط کوي. همدارنګه د قلعهزال ولسوالۍ ته دوه برخې ویشل شوې ده، چاخپتا او قلعهزال. خو د قلعهزال شبا تقریبا درې کاله کېږي د وسلوالو طالبانو ولکې کې ده، او چاخپتا چې د قلعهزال ولسوالۍ مرکز ده پرون بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله.
بله، ډېره زیاته مننه. په قندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ د وروستیو جګړو او نامنې پاړې له تاسو قدر منوریدونکو سره جزئیات شریکول. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویلیږي، او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند د خبرو وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندي کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. دا وایي ولسمشر ژمنه کړې ده چې هڅې کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجې تمویل کړي، او د ښځو چارو وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړي څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندېښنه لري اندېښنه یې رفع سي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په شلو ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته، او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکی مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي. دا وایي په دې موده کې مرسته کوونکي چې له موږ سره یې ملاتړ کړی دی یو ان ویمن وو، او په دې وروستیو کې دغه ادارې موږ ته وویل چې شاید خپلې مرستې قطع کړي او ونه کړای سي بیرته زموږ ملاتړ وکړي. نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولېږل، خو په دې اړه مو ځانګړې مرسته او ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، او په دې خاطر زموږ اندېښنه دا ده چې یوه میاشت نور مرسته ترلاسه نه کړو زموږ د امن کور به بند سي. اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغانو ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه، حقوقي او ټولنیز مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2014 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دا وایي بېلابېلې قضیې وې. د بېلګې په توګه میرمن او میړه طلاق غوښت او له یو بله جلا سوي وو، او ډېری کسان چې نه یې غوښتل بېرته له خپلې میرمنې یا میړه سره یو ځای سي، کله چې له یو بله جلا سول د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپلو پښو ودرول، او هغوی په خپله وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تیښتې ته اړ سوي وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته شوې ده. د معلوماتو له مخې دا کمیسیون تیر کال د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
قدرمن اوریدونکو او دا هم د مطبوعاتو لګره یو راپور د ازادي رادیو خبریالان وایي د حکومت او نورو بنسټونو لخوا د خبریالانو د کار سایل د دوی پر کارونو مثبت اثر کولای شي. د ازادي رادیو رئیس د حکومت لخوا د دغه رادیو د دریو خبریالانو د سایلو په اړه وایي افغان خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې بیبي ګل غنی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي رادیو درې خبریالانو ته میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ازادي رادیو خبریالان چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا په دوو میډالونو او یو ستاینلیک وستایل شول وایي چې د خبریالۍ دنده ساده نه ده او خبریالان د بیان د ازادۍ د ارزښت د ساتلو لپاره ډول ډول ستونزې زغمي. د دغه رادیو خبریاله ناجیه صافی چې د افغان ولسمشر د میرمن بیبي ګل غنی لخوا د ملالۍ د مډال په ورکړې سره وستایل شوه وایي چې هڅونه کولی شي چې د دوی پر کارونو مثبت اثر وکړي.
د انسان لپاره هر ډول ستاینه او هڅونه ځانګړې مثبتې اغیزې لري. راکړل شوی دغه مډال به مې نور هم زما په ژورنالیستیکي کړنو مثبت اغیز ولري. زیات کار ته به مې وهڅوي او لا هلې ځلې به وکړم.
د ازادۍ راډیو بل خبریال نصرت پارسا چې د هم د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د میربچه خان د مډال په ورکولو ستایل شوی دی ورته نظر لري.
یک شفقت و مهربانی ارگ به خصوص رئیس جمهور افغانستان بود و ای ما و
دا دا افغانستان د ولسمشر یو پیرزوینه و او دا بز ما او زما همکاران و هڅوي چې ډیر واقع بینانه او بې پرې کارونه وکړو او خپل رښتینی رسالت ادا کړو.
دغه شان ولسمشر غنی په ننګرهار ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری ته یو ستاینلیک ورکړ. خاغلی شینواری وای د خبریال ملاتړ د ده د کار ستایل او خبریال ته پر وخت معلومات ورکول له مدال او ستاینلیک څخه ډیر ارزښت لري.
که څه هم دام زموږ د پاره ډیره لویه ستاینه ده خو زما په نظر باندې د ژورنالیستانو ستاینه به هغه وخت کې واوسي کله چې ژورنالیستان تحقیقي رپورټونه جوړ کړي او چارواکي هغوی ته توجه وکړي او هغه رپورټونه ځای ونیسي نو هغه ستاینه بیا د ټول نه غوره ده.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د شنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو د خبریالانو په ګډون 15 خبریالان او د حکومتي ادارو ویاندویان په مډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل. تیر کال هم ولسمشر ځینې خبریالان په مډالونو او ستاینلیکونو نمانځلي وو. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس هاشم محمد د حکومت لخوا د دغه راډیو د درې خبریالانو د ستایلو هرکلی کوي او وایي چې افغان خبریالان نن سبا په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري.
زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو څو همکارانو ته ستاینلیکونه ورکړی شوه، اوارډ ورکړی شو. دا یو ډیر نیک اقدام دی په دې خاطر چې د افغانستان ژورنالیستان په ډیرو سختو شرایطو کې خپل وظایفو ته متعهد دي او دا خپل رسالت وظای کوي او په دې لاره کې دوی د ډیرو خندونو او مشکلاتو سره هم مخامخ دي.
د ملګرو ملتو سازمان هر کال د مې درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. په همدې لړ کې کابل پریس کلب په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو بل خبریال الیاس دی ته د افغانستان په کچه د زړور خبریال جایزه ورکړې ده. دغه شان د دغې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو خبریالانو سحر لیواله او فرشتې ندا ته د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا او دغه شان جاوید حسنزاده ته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لخوا ستاینلیکونه ورکړل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو ستایل پر ځای اقدام وګاڼه او وویل چې د ازادۍ راډیو کارونه د ژورنالیزم له معیارونو سره سم او خبریالان هڅه کوي چې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره په بې پرې ډول پر مخ ولاړ شي.
قدرمنو اوریدونکو رازو هم لومړنی راپور ته چې په پیل کې اڅه وکړه چې بارکوال میخیل سره په دې اړه اړیکه ټینګه کړو. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر جنرال ندیم ادا کړی چې د چمن او سپیل بودک ترمنځ کرخه باندې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 50 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ایوب ترین په دې اړه دغه رپورټ استولی دی.
دا د بلوچستان کور کمانډر دی میجر لیفټیننت جنرال عامر ریاض او د آی جی ایف سی د ایف سی د فرنټیر کور آی جی چې دی جنرال ندیم انجم دی نن چمن ته تللی وو او هلته د پولیس جایزه اخیستې وه چیرې چې د جمعې په ورځ د افغانستان او د پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ډزې شوې وې. د لوکمان کلی او جهانګیر کلی چیرې چې د پر سر شمیرنه باندې ستونزه رامنځته شوې وه دغه د فوج دواړو مشرانو هلته د فوجي ځوانانو او د سرحدي عسکرو سره لیدلي دي. هغو ته ویناوې کړې وې. دغه وروسته د یو خبریالانو ته د خبریالانو سره خبرې کړې دي. په هغه کې دوی دا ویلي دي چې پاکستان به و هیچا ته اجازه ورنه کړي چې هغه دې د پاکستان په خاوره کې دننه راشي. او دوی دا هم ادا کړې ده بیا په خاص توګه آی جی ایف سی جنرال ندیم انجم ویلي دي چې دوی په افغانستان 50 عسکر چې دي وژلي دي او سل زخمیان کړي دي او 50 پوستې تباه کړي دي. دوی ویلي دي چې که څه هم دوی نه غوښتل چې دغه افغانستان ته زیان واړي خو دوی ودې ته مجبوره شوي وو. او د یوې پوښتنې په جواب کې د کور کمانډر چې دی هغه دا خبره کړې ده چې تر څو د افغانستان رویه سمه شوې نه وي تر هغه وخت پورې به باب دوستي یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ کومه سرحدي پوله د چمن د لارې هغه به تړلې وي.
قدر نوریدونکو د ایوب ترین رپورت ته غوږوي. وخت په کابل کې 4:01 شوې. رحمت الله افغان لنډ خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات کړی ده. له ارڅخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی افغان ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ویلي دي چې د افغانستان ثبات او امنیت باید د سیمې د سیالیو قرباني نسی. د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې نمایشي بولی. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړه شوو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي. د پاکستان یو پوځي چارواکي ادعا کړې ده چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې د وروستۍ نښتې له کبله 500 افغان پوځیان وژل شوي او 15 پوستې ویجاړې کړي دي. خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نایجیریا وایي د ښوونځیو تر 200 د زیاتو نجونو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سختریزې ډلې په 2014 میلادي کال کې تښتولي وي، دوه اتیا تنه یې د دې ډلې د ځینو مشکوکو غړو د ازادولو په بدل کې له بنده افواشې شوي دي. او عراقي پوځیانو د عراق د موسل د لویدیځ په شمالي څنډو کې پرمختګونه کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزو اتل سیر بهادر زاده نن افغانستان ته راغی. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیر بهادر زاده تر دې دمه په اروپایي هیوادونو کې د آزاد مبارزو په سیالیو کې لسګونو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. نوموړی وایي چې سیر بهادر زاده د المپیک د ملي کمیټې په بلنه راغلی دی.
سیر بهادر زاده په نړیوالو سیالیو کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د لسګونو سیالیو بری خپل کړی او په دې خاطر د المپیک د ملي کمیټې په بلنه افغانستان ته راغلی څو د آزادو مبارزو د برخې لوبغاړي د نوموړي له تجربو څخه ګټه واخلي.
سیر بهادر زاده په هالند کې اوسیږي او په 2014 میلادي کال کې د امریکا د آزادو مبارزو په سیالۍ کې خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکړې وه. د هرات د فوټبال جام سبس په سیالۍ کې نن د هرات صرافان او د کابل د اردو د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. د هرات د ورزشي امریت فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق ضیاء د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې تېره ورځ د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو مساوي پای ته ورسېدله. د هرات د فوټبال د جام سبس په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو همدارس له کابل او کندهار څخه یو یو ټیم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په هرات کې د می په سلورمه پایل او یو اونۍ دوام کوي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه الویس او اتلتیکو بلباو سره لوبه کوي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 2:30 بجې پیلېږي. د دغو سیالۍ په لړ کې تېره شپه بارسلونا ویرال ته 1-0، ریال مادرید گرانادا ته 0-0، اتلتیکو مادرید ایبار ته 1-0، او دغه راز سپورتنګ لاس پالماس ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
قدرمن اوریدونکو مرزی احمدزی و چې سپورټي خبرونه وړاندې کړل، او بیا هم د نن ورځې د ګرمي موضوع په اړه لکه تمکیګو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر جنرال ندیم ادا کړی چې د چمن او سپین بول ډاکټر منسکر خباندې د پاکستان او افغان ځواکونو د جمعې د ورځې په نخته کې 500 افغان عسکر وژل شوی دي. نوموړي دا خبر نن په چمن کې له خبريالانو سره کړې ده. پر دې موقع د بلوچستان کور کمانډر ویلي تر څو چې د افغان حکومت راوي سمنه شي د چمن لارې به خلاص نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت هڅه موکړه چې نظر واخلو، خو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو نړیواله موضوع. په فرانسې کې خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د دغه انتخاباتو په پایله کې به دا روښانه شي چې فرانسه په اروپایي ټولنه کې پاتې کیږي یا ترې وځي. د نن ورځې انتخاباتو لپاره چې دویم دور دی، د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان منځلار ایمانویل ماکرون او ښي اړخي مارین لوپین د یو بل په وړاندې سیالي کوي. سفی الله ستانگزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د فرانسې د دویم دور ولسمشری ټاکنو مخکښ کاندید ایمانویل ماکرو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په شعار انتخابات پیل کړي، او سیال یې مارین لوپین چې ملتپاله ښي اړخ یې ده له اروپایي ټولنې د وتلو شعار په خپلو کمپاینونو کې مخته کړی. نن به دا ښکاره شي چې فرانسویان کوم یو د ولسمشر په توګه انتخابوي. خلک په څه باندې 6500 مرکزونو کې د سهار له 6 رای اچونه پیل کړي، او تمه ده د مازیګر تر 5 بجو دغه مرکزونه پرانیستي وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څېړنیز انستیتوت یوروپیوم مرستیال مارتین میشیلو ازادي راډیو ته وویل چې لوپین هڅه کوي څو ماکرو د یو داسې کاندید په توګه خلکو ته وپیژني چې پالیسۍ د فرانسې په زیان تمامیږي. دواړو کاندیدانو د مې په دریمه په وروستۍ مناظره کې په یو بل سخت انتقادونه وکړل. دا مناظره د لیمان روزپانی لخوا تاوتریخجنه وبلل شوه، او وی ویل چې سر تر پایه له خشونت سره روانه وه. یوروپیوم انستیتوت مرستیال مارتین میشیلو د ماکرو په اړه ویلي چې ماکرو یو سیاستوال دی چې هیڅکله د بهرنۍ پالیسۍ له مسایلو سره سروکار نه دی لرلی. نو تاسو کولی شئ د ماکرو له ټیم نه په دې برخه کې د ډیرو وړاندوینو تمه وکړئ. ښاغلی میشیلو بیا د ماری لوپی په اړه ویلي چې لوپی به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره نږدې اړیکې وپالي، او یو ځل بیا به له ایران سره سیاسي مذاکرات پیل کړي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتونو له هدفونو سره په ټکر کې راځي او کیدای شي له امریکا او ولسمشر ټرمپ سره په یوې لانجې واوړي. منځلارې کاندید ایمانویل ماکرو چې په لومړي دور انتخاباتو کې هم بریا خپله کړې وه، د مې تر 15 د وړاندوینو له مخې 2.8% امتیازاتو باندې له خپلې سیالې مخکې ده.
قدرمن اوریدونکو بیا هم د فرانسې د ټاکنو په اړه تمکیګو. زموږ همکار اسمت ساروان په فرانسې کې له میشت کارپو تاج محمد وردګ سره دغه انتخاباتو د اغېز په اړه مرکه کړې ده.
که څه هم په ورسي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایو د سنجش موسې کله کله تېر وځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی ماکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر وي.
بله، ځینې وایي چې د انتخابات به دا انتخابات په اروپایي اتحادیې اغېز ولري، او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغېز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغېز زیات دی.
ښاغلی ماکرون ولسمشر شي د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون نه راځي، مګر برعکس که چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه که ونه وسي لا اقل سر له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووځي.
بله،
او که فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووځي اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزوري کېږي.
نو له دې معلومیږي چې میرمن لوپن نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري، همداسې ده؟
مرمن لوپین همیشه خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودلی د مهاجرین تر څخه ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخیونی شي.
قدر من اوریدونکو د همدې مرکې په خبرېدو را ورسېدو زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو په اړه خبرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. په وروستۍ نیمای کې د ورکو شو وزیسانو خبرونه واورئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشي په هیله يم. دا ونه مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی چې تاسو په کښې خپل اورک دوستانه او عزیزان لټوي. لومړی د واوریدونکو ږغ اورو چې وایي یو هلک یې پیدا کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ده ږغ به واورو.
هلو او ما یو الک پیدا کړی که زما غاوري
محترم دوسه ستاسو جاغ موږ خبر کړ ځکه ښه پیغام پکښ لري او کېدای سي د کم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نش نشانی ویلي او نه هم خپل شمیره. شمیره به زه ووایم 0 1 1 9 8 او 1. یو ور بیا وایم 0 1 1 9 8 8 0. دوستانو دا د دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره یې زموږ پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ وهلی و. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کم هلک ورک وي کولی سي دغه شمیرې ته زنګ ووهئ او د هلک نښې او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم ووایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتوونکي دستګاه سره وصلېږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کړئ موږ ته رارسېږي. یو بل دوست ته ورځو چې هغه هم د یوه کس د پیدا کېدو خبره کوي خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د ده ږغ به واورو.
ورور جان زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو د ورک عاجزان فرزان ته پیغام پرېږده. زما یو دود ته یو ملګری دي درې څلور کاله کېږي چې مړ موږ پاجره کې امانت خاصلته پروت دی. که دار شاه کریم ما ته پر دغه لمبر باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو جهان د خدای صاحب
ستاسو څخه مننه وروره. خو تاسو هم خپله شمیره نه ده ویلې. زه به یې شمیره اعلان کړم 0 1 0 5 8 9 9 8 2. دوستانو که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځئ نو خپله شمیره هم اوریدونکو ته ووایاست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات درڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري. په خپله دی به راته ووایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم. زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم ازادي و ټولو کارکوونکو ته زه سلام وایم. له سلام ورځ او هغو کسانو ته هغو خلکو ته خپل عزیزان ورک دي د خپل عزیزانو پلټنه کوي لټه کوي. دوی باید دغه د روپیو اعلان ونکړي چې زه به دونه انعام ورکړم دونه انعام به ورکړم. اوس ډېر خلک زابل دي کله نور ځای ډېر خلک بندیان دي په کښکې نو خود په نور ځای کښې بیا عسکر کښته کوي په دې نامه باندې بیا ما پیدا کړی دی بیا پیسې ځینې اخلي. دوی باید د روپیو اعلان ونکړي د انعام اعلان ونکړي. دوی لا ودې ته لار جوړوي ودې ته یو بانه جوړوي د عسکر ودې ته دوی خلک تکیه کړي خلک ګیر کړي بیا پر هغو باندې پیسې واخلي. سلام.
د دې ورور وړاندیز مو واورېدی خو دا انتخاب په خپله ستاسو سره دی چې انعام پرېږدئ که نه. د دوی نظر مو خپور کړ. اوس به هغه پیغامونه در واورم چې په هغو کې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بلې السلام علیکم. زه محمد یونس د هلمند د ګریش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کښې یم. زما دا مزوی دی عبدالرزاق نومیز. درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. د ملاجان خورایی دی د شېر علي ورور دی او د لالاجان اخښزوی دی او د عبدالباري وراره دی. د بغرار د ولسوالۍ د بغنی د شندریه دی. د حجیب الجان اکال مشی دی. که هر چا ته معلومات وي او یا دی زما غږ اوري په دغه شمیرې دی زما سره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 1 4 4 0 زدا زادی راځي ته د هله لرما چې ما دوه واره زادی راځي ته زنګ ولې دي دما وا جن دې نشر کړی زدا هله جن لرما چې دما ز نشر کړی ټول دې دوه واره سلام السلام علیکم زما یو د ترزوی دې د اسلام په نامو دې کچا سره یې چوک پیژني مزره په دې غاړه کې زنګ وای پیر د سی پر اویا دوه وی سرڅو کته سونه دې خدای په مو
السلام علیکم یا عبد الحدی احمد کندار سره یو درادر ورکسوې دې د استری کال کېږي دا سی پی د شل کال پر عمر دی نو ډیر وخت کیږي چې په شار کې روښو دي نو څه درک معلومات نشته دا سی تک سور نه پر دی سور سره دی نو کدا چې معلومات راکې پر دا نمبر جمع سره اړ کې ونسی جایزه لري ورور دا معلومات راکې
محترم اور تاسو په خپل ورک پس ګرځي خوشمیره مونږ د ویلې لکه مشمیره څخه چې دا پیغام مشترک رسیدلې دادا سفر اویا دریدش اتاویا سفر دوشپتا شمیره بیا ویم سفر و سفر دری دری و اتا سفر شپار دوا نور پیغمون حمله رو پا گرده بای وورو
السلام علیکم دکندهار ولایت سخه نور مخیم صبر کن از از اتو تاوری اویا زموجه مصورک دیه او یا دغه اوریه یا دغه دې تخپل اوریه نو که چیرې په دغه شنارز مو سره اړیکه ونه سي مو ډیر بشي عبدالناصر میږي د هلمند ولایت ته باغران ولسوالۍ دی تقریبا کال کېږي د چمن د مدرسې څخه د مشمن د مدرسې څخه ورک شوی دی نو ای چاته هم پته نشته او څو وخت مخکې اعلان ته ویلو چې بیا نمبر مسخه مستنفر رسیدل نو کار چاته معلومات یې د موږ ځخ په خپل ته د اوري په اړه دی کې نو یاد ازادي کارکونکو ارتل چې اوري دوی چې تر ټولو موږ سره په دې چې مې ربا نه تماس ونیس نو د ډیر مهرباني وي څه پر و بیا څه پر و پنځه و دوا و دوا څه پر پنځه زموږ د ټلیفون بل شي مراده څه پر و یو یو څلور یو اته یو شپږ و یو زه بیا راشمره تکراروم سپر و سپر و پنځه دوه و دوه سپر پنځه زموږ د ټلیفون بل شماره ده سپر و یو یو څلور یو اته یو 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 شپږ و کار چې اته زموږ سره په دغه 2000 افغانۍ
بله السلام علیکم زه برک زه کندهار ولایت خبر کوم زما ورور د جنیش نادرک سعودي په نامه د سیپلا د کندهار ولایت د ولسمي الجه په مربطه کې خپل کور په نادرک سعودي کې اړو په اړه معلومات لري په همدغه شمیرو مستزنګ راوي 0 و 0 فلور 5 2 نه و 3 و بلک نه را 0 و 0 درعته وسته ناته کدار سنراری وته متزان راولی موږ به ډیر وته خوشاله السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد عمر د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د تاریخ نواد حسین څخه شاکر پاره کیم از ما یو د اکازی ملاد محمد دوه کار کیږي چې د کور څخه درکه شوی دی په طلب څه دی اړه ماته دی د مراد محمد چې د کور وتر به تر اوسه په یمو د دغه مرګ او د جن معلومات نه لرو هر مسلمان ورور کله د په حکم معلومات لري او یا د خپل زمر आवाज اوري نو د مهرباني له مخې زمر سره په داسې مرګ اړي کوي چې ټکي چې مې دی چې پر هوا پر اتاتیا چې پر درودیر شکر اتیا چې په شمه راځي دل بیا چې پر هوا پر اتاتیا چې پر درودیر شکر اتیا او د ټلیفون بلش نه راځي صفر او مثال ویش یو سر او اویا اته سوا اته سلیش او هیر دی نوی چې د ملاد محمد پلار د تقریبا یو میاشت مخکې بخشه دنیای باقی د دنیای پانی څخه دنیای باقی ته سفر وکړي الله تعالی جواب بخشه او د دغه مانو کله ملاوات اوري د مهرباني د مخکې مستر معلومات وکړي چې ما د مرګ او د جون یا د بند معلومات مستوي څخه په معنا السلام علیکم
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسته السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا شل کاله یا دوه ویس کاله کیږي چې د کور نه درکه ترای تند نو جمعه خان ست د کندهار ولایت ته میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکو ده نو کار مسلمان ورورته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهرباني لمخې او د اسلامي همدردی لمخې دی لطفا هم د غشمیرې ته زنګ ووي چې زه اوس ترته تکراروم او ټول شایسته ورونو ته 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 خپل شایسته او خپل خوږه شمیره و ټول شایسته ولیدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 والسلام ستاسي كشر رور كاري عبد السلام زميار ولايتي زابل ولسوالي داي چوپان ناوي چلكور ويناي مظلوميار صاحب والسلام
اور السلام عليكم زنور زي خبركم انك النهار ولايتي شوري كور ولسوالي زما ورور سیتلا په نامه یو رکسوړې د ژوند شکیل د لو یو د سیمه د فاملې کې کړي خپل د اعلان اورې یا بل مسلمان د معلومات چې به دا شمیرو یې ځنه وروي چې پر اړیا پنځه تلویش نیویش وتا وډیش بل شمیره ده چې پر اړیا پنځه تلویش دویش چې پر پنځه نیو وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد عمر د هلمند ولایت د مدیور ولایت ټکنالوژي سنټر څخه تاریخ کیم زما د اکاډمی لاجن محمد دوا کار کیږي چې د کور څخه درکته وای دي په طلب پسې د اورم وسره دي امر د محمد چې د کور وسره دي د هغه رئیس موږ د مرګ د جن معلومات نه لرو کچیر دې هي از مر आवाज اورې یا د نور مسلمانانه ورونه د په تاسو معلومات لري نه د مهرباني له مخې موږ سره په داسې نه سره اړیکه ونیسه اته څنګه چې ویلې دي چې پر اوه چې پر اته اته چې پر درجیر چې پر اته
د کندهار د ولایت تر خبره کوم نو مې نعمت لا دي د بولدا څخه د اجما مزه په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 نه کیږي د غزنی یا کرباغ په شاوخوا کې دی خو کور یې تللی دی موږ په اصل معلومات نه لرو ټلیفون شمیره ورته وایم که هر څه څه په اصل معلومات ولري په ټی د مهرباني په دغه کې موږ په دا شمیره باندې ځان بوي چې پر اویا درویش څلرویش پنځویش پنځه شمیره یې ځلې بیا وایم چې پر اویا درویش څلرویش پنځویش پنځه یوه مې شمیره ده چې پر اویا درویش څلرویش پنځویش شپږ په دغه شمیرې د موږ ته هر څوک په دغه پاک معلومات ولري نو چې زنګ وي په کوم باندې خروتي دي د بولدست تل دي السلام علیکم
السلام علیکم زه نور احمد يم د کندهار څخه سره پاړي کې ما ز د ازادي راډیو کا کوونکو ته سلامونه وایم بل سلام د ورکسو ځانو خبرونه ته پیغام پریږدم د ازل ستار پاک لا باندې چې دا د غفار زوی دی د لوی والي او سو وسیدونکو دی دا یو ورو نه جبار دی د بل ورو نه عبدالباری دی که څوک د پاکلو معلومات لري ګور از مستر دی دغه معلومات شریکي در شای بچان پات دی کور مور ژوند زندگی پات ده څلور کار کوي چې زره کې نست ازادي راډیو دلاري موږ د ورو پیغام خورو چې مستر مسلمان ورو کړه د پاکلو معلومات لري زموږ سره شریکي دا د زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 15 0 اویا 15 0 اویا 15 0 اویا. ازادي راډیو سمنانه
زه ګلالی د جنگل ترځي سره ټلیفون کوم زما یو ورور دی چې اسمه نیم رحمت دی په غمی مشهور دی تقریبا و و نیم کال کیږي د کور وتل دي نظاره کدی سال اوال نهسته کدی چیرې په خپل زما غوري یا بل چاته معلومات یا په کوم زندان یا په کوم جیل یا په کوم مابس کې زما سره دې پر دې نمبر رابطه ونیسي 00 2 3 0 8 8 2 15 2 15 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي هر چیرې چې یا بل چاته معلومات یې نمبر بیا تکراروم 00 2 3 0 8 8 2 15 2 15 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي وسلام
ما
السلام علیکم د خصولې احمد خبرې کوم زما یو دیوال د شپږ میاشتې کیږي چې خپل کور ته خاله درکه شوې ده کا خرچا د معلومات دین په دغه شمیره لیکون به زنګ ووخی 0 0 4 0 0 4 5 0 یو ځلې بیا وایم 0 0 4 0 0 4 5 0 مننه دی ازادۍ رادیو نه
زه یو تن د عبدالستار نامه ورک د عبدالستار ملنګ طبیعت ته سړی ده تیز تیز تکه په اعصابو کې هم څه کار شته کله چې اعصابي مشکل ولري بیا تیزې تیزې خبرې کوي او تیز تیز تکه او چې اعصابي مشکل یې نه وي بیا عادي غوندې خبرې کوي او عادي غوندې تګ و حرکت وي تقریبا له ډېره وخته راهیسې ورک شوی ده عبدالستار مشهور ولایتي زابل ولسوالۍ میزن قریه د سپین غره اندړان مرانه ورک شوی ده
ورور ستاسو پیغام هم ثبت شوی دی خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو که چیرې تاسو د دغه ورور د اورک عزیز په اړه معلومات لرئ نو د شمیرې ته زنګ ووهئ او تماس ورسره ونیسئ 0 0 2 3 2 4 6 3 و نورو پیغامونو ته ورځو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دیر اټو ته په دوه اړه لاسه باندې سلام زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا د څلور او کیو څلور ورځې کې چې نظر کړه یو ورور زه عبدالکریم نه پرادی ولایت بالا بلوک ټول سالي د ګرانی د کلی سره په لین کې مروره او اوس په لم په بکوا کې گزاره کوم ورور دا غږ مرو چې مسلمان ورور پیدا کې شنی سترګې دی د شرکا مالک دی ورور تقریبا د لسو یا د یو لس کال دی هم مسلمان ورور چې پروبابل باندې معلومات لري ورور لس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورور لس لکه پاکستانی کالداري کچیر دغه معلومات تاسو یو ورور کولای شي چې دغه نه په نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 8 8 0 0 8 1 ډیر زیاته مننه لس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورور هر مسلمان ورور چې معلومات ورور خامہ خا ټلیفون راوړي ورور پر لیا ځخه دا غږ نه په نمبر باندې زنګ راوي او ورور نور هم دا پیغام سب کړی دی خو لازم شي پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کیږي ډیره زیاته مننه خامہ خا ورور نشر کی
استاذ خامہ مننه کو ورور تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسی دغه پروګرام چې تاسو اوري ټول هغه کسان چې په خپل ورک دوستانو پسې ګرځي او هر یو موږ ته په وار وار زنګ وهلی دی. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریک کړي. ازادي راډیو هڅه کوي چې د هیچا پیغام بې خپرېدو پاتې نه سي. که په یوه خپرونه کې ځای نه سي په بل خپرونه کې اخلو. بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورځو هغوی ته.
سلام علیکم، زه شیرالسان یم د پکتیا ولایت ګرځیز وشدون کوم چې د ما یو زورک د اسان لاندې میږي او که هر چاته معلومات زه شیرالسان میږم دا د ما اعلان ازادي راډیو نشر کې پکتیا ولایت ګرځیز د نوراته تنظیم میاشتې کې د اسان لاندې میږي په زبا کوانګ دا او د ما د تلیفون شمیره ده 0 5 5 2 5 1 3.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. من سهر لیوال و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک سلام تقدیم میکنیم.